ما د څلور کال هلته د کلاسیک موسیقي زده کړه وکړه د غزل پر رشته کې او د کمپوزیشن پر رشته کې زما علاقه مندې ډېره زیاته له دې سره و چې زه څه قسم یو کمپوزیتور واوسېږم که چیرې داسې وي چې زما آواز وخت زمان دا ایجاب نه کړي چې زه سندرې وایم ای د عقل کمپوزونه خو جوړ کړه او نن سبا زه په حیث د میوزیک ژورنالیست کار کوم چې یو کتاب مې چاپ شوی دی په نامه سره د سنداره یعنی د موسیقي رنگونه او پیوندونه دا اولین کتاب دی په پښتو کې د موسیقي په اړه چې ماکشه لیدي
خدای متکړه لره په مختلفو برخو کې مونږ ډیر کارونه کړی دي د کتاب په ارتباط مراته وایسته چې په کتاب کې په څه موضوعاتو باندې
ډیر شې په وزارت اطلاعات فرهنګ کې د افغانستان د درو کال څلور کال را پدې خو زما د استادې مسله مطرح منتها بعضو کسانو چې یا دې په خیر وي یا دې په خیر نه وي هغه یو څه تنگ نظری کول بنا نظر اولار سم دا کتاب می وکر او ما ته په 1940 کال کې خوشبختانه د اطلاعات فرهنگ وزارت ما ته رسمي استاد راکړ چې بعد له استاد اول میر څخه زه دوهم پښتو سندرغاړم چې ما زه استاد رسمي لر پر دا اساس باندې ما باید یو اثر وړاندې کړم د دې دوه عملو سبستا سوال تر ازم یو دا هغه تجربه او هغه ناچیز زده کړ چې ما د بهر او د داخل څخه کړو هغه به زه د ځان سره ګورته یونس زه زوی موس متقاعد سلیم دا باید زه و د خپل ولس خصوصا نوی نسل ته چې په لارو بار کې دي او یا په ټول نړۍ کې اوس افغانان مهاجر شوی دي زه و دې ته ورکم او کتاب پاره کتاب که تاسو نوم ته متوجه وسی رنگونه او پیوندونه رنگونه په کوم مفهوم پیوندونه په کوم مفهوم رنگونه راګ او راګنی ده پیوندونه تاریخ دی ما څنګه چې معاصر تاریخ په یو فصل کې کړل دي او په دوام فصل کې می نیوی راګ نیوی علمی کلاسیک راګونه تشریح کړی
په افغانستان کې په خو انسامبل وو د محلی موسیقي بیا وروسته دا انسامبل د شرایط له وجه تقریبا په ټاپه ودرېدو شخصي به خلکو فعالیت کوو په دې وروستو کې د محلی موسیقي او انسامبل جوړ شوی دی
بله په خو موږ په ریاست موسیقي کې درې ارکستر درلود چې یو په نامه سره کلاسیک او یو په نامه سره د محلي او یو هم بل ارکستر موږ درلود لې ته مختلط په نامه سره د درې سره ګرد خپل فعالیتونه کول او رهبری د شوشو تکړه استادانو په لاس کې متاسفانه په وخت زمان سره غده بینه ولاړ وو وش کال بعد وزارت اطلاعات فرهنګ د افغانستان د جناب جهانی صاحب په وجود کې هم یو ارکستر جوړ کړ په ریاست موسیقي کې په خپل دوی افتتاح کې په دې انسامبل کې څلور کسه سازجان عضویت لري چې ټول هغه قوي هنرمندان دي چې هم د کلاسیک ولا سره کار کولای شي هم د غزل خان سره کار کولای شي او هم د محلي خان سره یاند خپل ارکستر دی د سلیرس کس
مهرباني وکي استاد ایو سندره راته وایسته تیار ده سازیان هم ستدي او سندره یو څه معرفي هم کوي راته شعر د چا ده او کمپوز ده چا
زبستا سوزر ته یو نوې سندره وړاندې کوم د دې سندره شعر د جناب جهانی صاحب اطلاعات او فرهنګ وزیر د هوغوی دی استاد غاړي هار دانه دانه لره د دې سندره کمپوزټور زخ بخبلم زه غواړم چې لږ تشریحات درکم کمپوز د دې سندره پراګ مالکونس کړي راګ مالکونس یو د شپږ مهم راګونو څخه دی اما کلاسیک موسیقي کې و دې ته مشر ملوي ځکه درې راګ ما په دې سندره کې سره مکس کړی دي چې بیس راګ مالکونس دی ور سره ګرځوي راګ دربري او راګ بیم پلاشيري دا درې راګ ما سره مکس کړی دي او دا کمپوز می ترتیب کړی دي دا د ستاسو حضور ته به عملی دالی
او مهرباني ډیره مننه استاد خلای شاه محمد افغان تاسو خو په ډیری مجلسونو کې هم سندری ویلې دي لږه مخکې یو انسامبل و چې محلي انسامبل و په هغه کې مو هم سندری ویلې دي متاسفانه دغه انسامبلونه چې و ډیری مجلسی و دا اوس نسته دي د دوو نقش د موسیقي په وده کې څنګه و
مننه ډیره مهرباني هغه وخت کې چې دغه ابتکار کړی و محترم مرحوم استاد محمد دین زاخل چې زمونږ د افغانستان مشهور هنرمندان او استادان او جمله سخو نو هغه دغه ابتکار کړو چې د مشرقي دغه دود او دستور په رادیو افغانستان ته د تلویزیون په څاته هغه ثبتول او دغه ابتکار و ده نو سخه استادان د دوه بخي وفات شوې دي نو غوی فعلا نشته استاد ګل زمان هم مریض ده سپینګر شوې ده نو هغه ته د خدای نه صحت غواړو نو دا اوس موسیقي بل خواته لاړو د اوس موسیقي ډېر تفاوت کړی هنرمندان زمونږ په خارج کې دي دلته یو نیم چې دي نو دغه امکانات دومره نشته چې هماغه پروګرامونه مونږ دوباره ثبت کړو
افغان صاحب له هغه وروسته هم په شخصي ډول سندرغاړو فعالیتونه لرل په همدغه کلونو کې داسې مطرح کسان چې وو دا څوک وو
هغه وخت کې ما مخکې هم تاسو ته عرض وکړ چې مرحوم استاد محمد دین زاخیل او ګل زمان استاد
لکه
وروسته منګل و دلته په راډیو افغانستان کې زو ما لکه نور پښتو سندرغاړي استاد سید عالم و نعمت الله و طلا احمد استاد و همداسې د پکتیا د سیمې سندرغاړي د مشرقي د سیمې نو هغوی نشته فعلا په راډیو افغانستان سره همکاري ډېر کم دی
افغان صاحب اوس څو تنه سندرغاړي دي چې په دې انسامبل کې سندرې وایي او تنظیم
کارکستر کې خو د استاد عرفان د لارښوونې تر لاس لاندې شته دي سندرغاړي ډېر دي
تاسو هم راځئ سندرې وایئ
زم لازم او دوی سره همکاري لرم
تر اوسه پورې مو څو سندرې ثبت کړي دي
تقریبا دغه دوه میاشتې کېږي ما یو دوه درې سندرې ریکارډ کړي دي د دغې د ارکستر سره چې دغه تریشتم د اسد دپاره او ترانه ده او نور سندرې دي
څه فکر کوئ چې موسیقی په وده کې د ارکستر څومره نقش لري؟
د ارکستر خو د اصلي اساسي هدف دا دی چې دغه فولکلور د افغانستان چې د هغه را ژوندی کړي. اصلي موسیقي د افغانستان چې کوم استادان پخوا 50 کاله مخکې دغې نه چې دا ارکستر پاتې و او هغه لکه څه مشکلات سره مخ شو. دا 50 کاله نو استاد عرفان دغه ته په تلاش کوي چې هماغه ارکستر بیرته دغه نوي ځوانانو نه را ژوندی کړي او هماغه اصلي موسیقي د افغانستان خلکو ته وړاندې کړي.
افغان صاحب فولکلور خبره مو وکړه، راځئ یوه فولکلوریک سندره راته ووایاست چې ستاسو هم ډېره خوښیږي. او
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه
هر وپوهن وایي کله زړه یو څه وغواړو او په پام او دقت خپله غوښتنه تعقیب کړو نو ترلاسه کولای شو، او که مو هدف مشخص نه وي او هره خوا په هر څه پسې لاس واچوو بیا نو د هغه ښکاري ټوکه راکېږي چې په یو وخت په دوو سویانو پسې منډه اخلي. نوریه جبرخیل راغلی لنډه کیسه ورسره ده و بورو چې بودا هغه چاته چې غواړي ستر انسان شي څه وایي.
یوه ورځ بودا ته په یوه کلي کې چا وویل، ته همیشه وایي چې هر څوک کیدای شي لوی انسان شي، خو چیرته مې هم لوی انسان ونه لید. بودا ورته وویل، ورشه له هر کلیواله جلا جلا پوښتنه وکړه چې د څه شي ارزو لري. د دوی غوښتنې ولیکه، مازیګر یې ما ته راوړه. دې سړي هم داسې وکړل، د کلیوالو د ارزوګانو او غوښتنو لست یې برابر کړ او بودا ته یې وسپاره. بودا د لست برابرونکي ته وویل، اوس پکې وګوره چې چا غوښتنه کړې ده چې لوی انسان دې شي. هیچ چا غوښتنه نه وکړې. بودا هغه سړي ته وویل، زه هر وخت وایم چې له هر چا لوی انسان جوړېدای شي، خو دا مې هیڅ وخت نه دی ویلي چې هر څوک غواړي چې لوی انسان دی شي.
په تیر ادبي بحث کې ښاغلی احسان الله درمل په تشبیه مفصلې خبرې کړې وې. نن د تشبیه په ډولونو راته غږیږي، پام مو ورته را اړوم.
په تیرونه کې موږ وویل چې د تشبیه د خپلو جوړونکو اجزا د لحاظ په بېلابېلو اقسام وشل شوي. مونږ د مثلا د یو جز د لحاظ لومړی ډلبندي کوو، هغه طرفین دي یا مشبه او مشبه به. د دې عناصرو د لحاظ پوهان وایي چې مثلا د یو طرف حسي وي بل عقلي وي، یا دواړه عقلي وي یا دواړه حسي وي. په دې لحاظ تشبیه په څو ډولونو وشل شوي. اول هغه ډول دی چې د تشبیه دواړه خواوې حسي وي، دا مطلب چې مونږ چې غواړو چې څه شی دی زه سره تشبیه کړو دا دواړه شیان مونږ حس کولی شو. مثلا خوشحال بابا وایي چې زړه مې ستا په زلف بند و تا کباب کړ. څوک شهباز هم د کباب لپاره نیسي. په دې بیت کې زړه او شهباز سره تشبیه شوي. زړه مشبه دی او شهباز مشبه به دی. نو زړه او شهباز دواړه د حس وړ دي. مونږ حس کولی شو او لیدلی شو. دیتا حصی تشبیه وایي یا هغه تشبیه چې مونږ د حواسو ته مخاطب دی. مثلا کاروان صاحب وایي چې زه په هنداره کې تصویر ته ګورم ورغځومه د غزل لاسونه چې له هندارې نه تصویر راواخلم بیا یې د خپل زړه په کتاب کې چاپ کړم. تصویر ناڅاپه د هندارې له رڼو او ځلیدونکو لاسو د زرین کپ په شان وښویږي. دلته تصویر د زرین کپ سره تشبیه شوی او تصویر هم د لیدو وړ شی دی. زرین کپ هم د لیدو د حس کېدو وړ شی دی. یو یې دغه ډول دی. بل دا دی چې
دا حسي تشبیه
ده چې د تشبیه دواړه خواوې د حس وړ وي. بل دا دی چې د تشبیه دواړه خواوې عقلي وي د حس وړ نه وي. د استاد پسرلي شعر دی چې د پسرلي په زړه کې ښکلې هیلې ورکې پرې دي چې آرام نه لري. اوس هیلې او پرې دا داسې شیان دي چې زموږ حواسو ته نه دي مخاطب نه یو شي لیدلی. په دې لحاظ دا دې ته عقلي تشبیه وایي. یا یو بل ډول دی چې مشبه حسي وي او مشبه بهي عقلي وي. مثلا د کروان صاحب شعر دی چې په مخه مې راځي خو په شا نه راګوري هېڅ ظالم دی رانه تیر شي د شیبو په څېر یو څوک. دلته د یو څوک د شیبو سره تشبیه شوی. یو څوک انسان دی یا د ده محبوب چې لیدل کېږي حس کېږي او زمونږ د حواسو په گرفت کې راځي خو شیبې یا وخت مونږ لیدلی او حس کولی نه شو. یو بل قسم دی چې د دې سرچپه معکوسه چې مشبه یې عقلي وي او مشبه بهي یې حسي وي. بیا هم د کروان صاحب شعر دی چې غم د غل شو پسې غلی غلی راغی پروت په زړه کې مې غمی ستا د پیزوان دی. دلته غم د غل سره تشبیه شوی. غل زمونږ د حواسو په گرفت کې راځي خو غم نه شو حس کولی د پنځو حواسو په واسطه. البته دلته د درونی یا د انسان د درونی حواسو خبره مطرح نه ده. یا مثلا د کاروان صاحب یو بله مثال دی چې د غونډۍ روح لکه ځلا د ښایسته الماسو. دا د غونډۍ روح د هیڅ وړ شی نه دی لیدلی اورېدلی او لمس کولی نه شو خو د ښایسته الماسو ځلا د لیدو وړ دی او د هیڅ وړ دی. یا مثلا وایي چې مرګی ماشوم دی ما په کاڼو ولي هره شیبه د وجود باغ دې راکړ خوږ د روح ثمر دې راکړ. مرګی نه شو حس کولی او ماشوم حس کولی شو د تشبیه. دا د تشبیه یو ډول ډلبندي وه. دویمه ډلبندي چې ادیبانې کوي هغه د مشترک وصف په اساس دی چې مشترک وصف تخیلي دی، مشترک وصف حقیقي دی، مشترک وصف ذکر شوی یا نه دی ذکر شوی. په دې اساس اول ویشي دا ده چې که چیرې د تشبیه د دوو طرفینو ترمنځ د مشترک وصف حقیقي وي، حقیقت شتون ولري، دې ته دوی حقیقي تشبیه وایي. د درویش دوراني یو شعر دی چې دا مخامخ چې و دلبر ته ګوري سترګې دې نه بریښي چې لمر ته ګوري. دلمر او د دلبر ترمنځ د ښایست ورته ولی چې هغه واقعیا شتون لري. او یا تورو سترګو ته د غلي غلي ګورم غرسنه یمه ګورګورې مې خوراک دي. د کاروان صاحب شعر دی د سترګو او د ګورګورو ترمنځ د توروالي مشترک وصف حقیقي دی. بل قسم دا دی چې مشترک وصف خیالي وي په یوه طرف کې واقعیا وي یا په مشبه کې وي یا په مشبه بهي کې خو په بل طرف کې تخیلي وي. شاعر تخیل په مټ جوړ کړی وي. مثلا د درویش دوراني یو ډېر مشهور بیت چې که له مخه یوې خواته شوي نو هیر به دې کړي زما جانان لکه هنداره حافظه نه لري. اوس د دې مشترک وسط دلته د حافظې نه لرل دي یا د هیرجنوالی مونږ وایو چې پلانی ډېر هیرجن دی. کېدای شي د شاعر محبوب رښتیا هیرجن وي. په انسان کې د دې هیرتیا عنصر ممکن دی چې موجود وي خو په هنداره کې نشته. هنداره شعور او حافظه نه لري چې یو څه یاد کړي یا هیر. خو د هنداره دا خصوصیت چې موږ ورته مخ وو زموږ تصویر ښیي او چې ورنیسته شو نه ښیي. شاعر هغې ته حافظه ورکړي او بیا یې ویلي چې دا هیرجنه ده. نو د دې هیروالي کوم خصوصیت کوم فکټور چې دی دا په هنداره کې نشته خو شاعر د تخیل په مټ پکې پیدا کړي. اولې هغه په استعارې بدله کړي هغې ته روح ورکړی حافظه یې ورکړې ژوندې کړې ده او هغه نه وروسته دغه خصوصیت شخصیت دی محبوب سره پکې مشترک کړي ته تخیلی تشبیه وای او دا دی غاول کسن تشبیه نه ډیر هنری ده. دلیل دا ده چې امام مخی ویل چې د هنر یو خصوصیت دا ده چې هر څومره چې د خیال ونډه پکې زیاتېږي هغومره هنری کېږي. په تشبیه کې چې کله راځو د هنریتوب خواته یو فکتور دا دی چې مونږ په تشبیه کې د خیال برخه د خیال ونډه ورزیاتوو. کله چې د تشبیه څخه عادات لري کوو مشترک وصف لري کوو مونږ لستون کتاب یا اوریدون کتاب د دې مقور کوو چې هغه په خیال کې راشي
څو شیبو لپاره دایم شاعر شي.
او په دې ډول تشبیه کې په هر کې تشبیه کې شاعر لستون کې د خیال نشي کولی ځکه دوه شیان دي. زه وایم دا دیوال د تختې د سپینې تختې غوندې سپین دی خو دغه د دیوال سپینوالی هم ګوري د تختې سپینوالی هم ګوري دې کې خیال خبر نشته. نو په دې لحاظ دغه ډول تشبیه ډېره هنري ده. یو بل ویش چې دی چې د مشترک وصف په اساس شوی هغه دا ده چې په تشبیه کې مشترک وصف ذکر شوی که نه دی ذکر شوی. که چیرې مشترک وصف نه وي ذکر شوی دې ته لنډه یا مجمله تشبیه وایي. او هغه داسې دی مثلا د درویش دوراني شعر دی چې جانان که زړه دی نو په کاڼو کې ولټوه که دی وجود نو بیا یې غواړه په جامه کې د ګل. دلته شاعر د دې په ځای چې ووایي چې د جانان زړه د کاڼې غوندې کلک دی او وجود یې د ګل غوندې پوست دی. دا د ګل او د جانان د وجود ترمنځ د پوستوالي مشترک وصف او د کاڼي او د جانان د زړه ترمنځ د کلکوالي مشترک وصف دا ایسته کړي او دا لوستونکي باید خپله پیدا کړي. دې ته لنډه تشبیه وایي یا مجمله تشبیه. که چیرې د شیان د مشترک وصفونو پکې ذکر شوي بیا مفصله یا اوږده تشبیه ورته وایي چې د کاروان صاحب د شعر مثال دی چې د اوښ د سترګو په څېر ښکلیو ځلیدونکو تورو کاروان ستا او د ساده غزل ته رنګ ورکړ. دلته شاعر د خپل غزل تورې د اوښ د سترګو سره تشبیه کړي او بیا یې د هغوی هغه مشترک وصف هم ذکر کړی ښکلي ځلیدونکي. نو دې ته مفصله تشبیه وایي. یا مثلا د پیکار صاحب شعر دی چې واه ته خو د سرور او د نشې غوندې ښایسته یې د زیړ مازدیګري د منظرې غوندې ښایسته یې د محبوب او د سرور او د نشې ترمنځ د ښایسته والی مشابهت او د زیړ مازدیګري او د محبوب ترمنځ د ورته والی یا مشابهت منطق ذکر شوی چې هغه ښایسته والی دی دې ته مفصله تشبیه وایي. بل ویشي چې د مشترک وصف د لحاظه شوی هغه دا دی چې مشترک وصف حسي دی که عقلي. یعنی هغه مشترک وصف چې د تشبیه په طرفینو کې شاعر غواړي زموږ سره شریکي یا د هغه په منطق دوه شیان ورته وګڼي دا حسي دی حس کولی شو که نشو حس کولی. مثلا که حسي وي یو ډول تشبیهات دا دي چې مشترک وصف پکې حسي وي. د پایکار صاحب په مغزل کې چې ما مخکې مثال ورکړ یو بیت چې هر ناز د سندریز به کته کلکه شي که نرمه د غره غوندې ښایسته یې د څپې غوندې ښایسته یې. دلته خپل محبوب د غره سره او د څپې سره تشبیه کړی د هغه کلکوالی او نرموالی. دا کلکوالی نرموالی د حس کېدو وړ شی دی او دا مشترک وصف دی. او که چیرې مشترک وصف عقلي وي دا د تشبیه یو بل ډول دی. پکې د خوشحال بابا یو شعر دی چې شیخ د کنج د سومې زه به ګلګشت کړم د بهار ګلونه ما ته هدایت کا. اوس دلته د سومې کنج او د بهار ګلونه چې شاعر وایي چې په دې دواړو کې د هدایت مشترک وصف دی. شیخ ته هغه هدایت کوي ماته دا کوي هدایت د دواړو ترمنځ د تشبیه منطق دی او دا پکې مشترک دی. خو دا داسې یو شی دی چې موږ هېڅ کولی نه شو هدایت لکه په پاس شعر کې چې پوستوالی نرموالی د حس وړ وو د تجربې وړ وو دغسې هدایت ذهني او انتظایي شی دی چې موږ یې حس کولی نه شو. یو بل ویش چې د مشترک وصف په اساس شوی هغه دا دی چې مشترک وصف د مشبه او مشبه به ترمنځ مفرد دی مرکب دی یو دی ګڼ دی. په دې لحاظ مثلا کله چې مشترک وصف یو وي د تشبیه د طرفینو ترمنځ هغې ته مفرد دا تشبیه وایي لکه ستا وړې وړې خبرې مې خوراک دي شین توتي یمه شکرې مې خوراک دي. دلته د خبرو او د شکرو ترمنځ د خوږوالي صفت مشترک دی او یا د مشترک وصف متعدد وي. بیا هم د کاروان صاحب شعر دی چې لکه غوټۍ مخ رانه نه پټوي د ګل په پاڼو کې مې زړه پټوي. دلته هغه څوک چې دی د غوټۍ سره تشبیه کوي دوه مشترک وصفونه لري. یو دا چې لکه غوټۍ مخ رانه نه پټوي بل دا چې د ګل په پاڼو کې مې زړه پټوي. دوه وصف شاعر ورسره په تشبیه کې په نظر کې نیولي دي. بل دا چې دا مشترک وصف مفرد حالت لري که مرکب. که چیرې مرکب حالت ولري بیا مرکبه تشبیه بلل کېږي لکه د کاروان صاحب یو آزاد شعر دی چې پرون د سترګې داسې خوږې راواړولې لکه چې دوه پیغمبران د خدای له لورې راشي په تن یې سپینې وریښمینې جامې په تکو سپینو براقونو سپاره لکه د سپینې رڼا سیوري راشي د دوالو لاس کې صحیفه د مسکا. اوس دلته د سترګې د دوو پیغمبرانو سره تشبیه شوی، خو سترګې هم مجرد یا مفرد و حالت نه لدی، او پیغمبران هم هغه سترګې چې شاعر ته خوږی و راوړي مرکب حالت، او مشبه به هم یوازې پیغمبران نه دي. هغه پیغمبران لکه چې دوه پیغمبران د خدای له لورې راشي، کوم پیغمبران په تن یې سپینې ورېښمینې جامې په تکو سپینو براقونو سپاره لکه د سپینې رڼا سیوری راشي، د دواړو لاس کې صحیفې د مسکا، او دا نورم روان دی چې د دوی مشبه به تشریح کیږي. نو دا یو مرکب حالت دی چې مشترک وسط پکې په مرکب شکل راغلی وي.
ځینې تمثیلي تشبیهګانې هم وي، په دې ارتباط مونږ کېدای شي یو څه راته ووایو.
بالکل، تشبیهات یو ډول هغه دی چې تمثیلي تشبیه بولي، او دغه هغه تشبیهګانې دي چې د هندي سبک په شاعرانو کې ډېرې زیاتې وي، او خصوصیت یې دا دی چې په اول مصره کې یوه دعوا ذکر کیږي، وروسته د یو تشبیهي دلیل ورته راوړل کیږي، په بله مصره کې د هغې دپاره یو منطق راوړل کیږي. لکه مثلا استاد پسرلی وایي چې ژړا مدام نوی پیشه د ټیټو اکثر له غرونو نه چینه راوځي. دلته په دې اول بیت کې یوه ادعا شوي چې ژړا مدام نوی پیشه د ټیټو، او په دویم بیت کې دلیل ورته وایي چې دا ځکه چې اکثر له غرونو نه چینه راوځي. دلته لوی خلک د غرونو سره تشبیه شوي، ژړا د چینې سره تشبیه شوي، او په دې لحاظ دې ته تمثیلي تشبیه وایي. په دې کې کېدلی شي چې د دلیل د هغه نه مخکې وي، د ادعا نه مخکې وي، او یا دلیل وروسته وي ادعا مخکې وي. مثلا خوشحال بابا وایي چې فن د محمد د ابو جهل په کار نه شو، څوک به سیقل کا چې خدای آینې زنګ کړي. په دې کې اصل کې دعوا دا ده چې څوک به سیقل کا چې خدای آینې زنګ کړي، ځکه چې فن د محمد د ابو جهل په کار نه شو. او یا مثلا شهیدا وایي چې ګرداب وګوره دریاب حلقه به گوش کا، هیڅ تقصیر د صغیر مکه و کبیره. په دې کې هم د دویمه مصره چې ده ادعا ده، خو او اول چې ده د دلیل په توګه راغلی چې شاعر د سره وړاندې وروسته کړي دي. د استاد پسرلي یو بل شعر دی چې مه وړه برو پالې جاهو کې پورته منزلونو ته نم نخیږي. په دې کې بیا په منظم شکل راغلی.